آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
خبرون لندیز د میدان وردګو د ولایت نمالی ویداری رئیس نه پیژندل شو کسان وژلې دي. وسلوالو کسانو پرون د شنبه په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیز کې د کارګرو په یو کم باندې حمله کړې ده او لږ تر لږه شل تنه وژلې او درې تنه نورې زخمیان کړې دي. او بنګلادیش اسلامیست دانا مشر محمد قرار زمان د جګړې د جنایتونو په تور غلغله کړې ده. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې راپورټونه واوري او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واوري. خو دا دی اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واوري.
د میدان وردګو د ولایت مالی او اداري رئیس نامعلومو کسانو وژلې دي. د میدان وردګو د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د ولایت مالی او اداري رئیس پیر محمد امرخیل کوچی پرون د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. خبر وایي چې امرخیل کوچی د شنبې په ورځ سهار د میدان وردګو د ولایت په مرکز میدان ښار کې د مامورینو ښارګوټي ته څیرمه خپل کار ته روان و چې ډزې پر وسوې او ووژل شو. وسلوالو کسانو پرون د پاکستان په جنوب لویدیز کې د کارګرو په یوه کمپ باندې حمله کړې، لږ لږ شل تنه یې وژلې او درې نور یې زخمي کړي دي. چارواکو ویل دي چې دغه حمله د بلوچستان د ایالت د تربت په ولسوالۍ کې سوی ده. دغه شل وژل سوي کسان ټول کارګران وو چې د یو پله په ترمیمولو بوخت وو. ګمان کیږي چې دغه خونړۍ حمله بلوڅو وسلوالو کړې ده. لسګونه کلونه کیږي چې دغو بلوڅو وسلوالو بغاوت پیل کړی دی او ځای ځای بریدونه کوي. دوی وایي په خپل دغه ایالت کې په طبیعي منابعو کې زیات حقوق غواړي او په دې وروستیو وختونو کې د نورو اقلیتونو په هغو خلکو باندې هم حملې زیاتې کړې دي چې د پاکستان د نورو برخو څخه بلوچستان ته د کارونو لپاره ورځي. بنګلادیش اسلامیست مخالف مشر محمد قمرالزمان په 1991 کال کې د پاکستان سره د بنګلادیش د خپلواکۍ اخیستو په وخت د جګړې د جنایتونو په تور غرغړه کړې دي. د زندان یو لوړپوړي چارواکي فرمان علي پرون د شنبې په ورځ د پایتخت ډاکې د مرکزی زندان مخې ته خبریالانو ته وویل چې هغه په محلي وخت د شپې په 12 بجو اعدام شوی دی. یوې محکمې په 2013 کال کې قمرالزمان په دې تور ملزم کړی و چې هغه د هغو ملیشو په تاسیسولو کې مهم نقش درلود چې د 1991 کال د جګړو په وخت کې په زرګونو خلک ووژل. د بنګلاديش تر ټولو لوی سیاسي اسلامي ګوند جماعت اسلامي د هغه اعدامول غندلی او د دوشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د عمومي مظاهرو درابللو ژغ کړی دی. د بنګلاديش سرحدي محافظانو قواوی په ټول هیواد کې ځای په ځای سوي دي چې د مظاهرو مخه ونیسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبه په ورځ د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره تاریخي خبرې وکړې او ویل چې دای غواړي د سړې جګړې د وخت د اختلافاتو د لیرې کولو پانه راواړوي او د کیوبا حکومت د اوږدې مودې د پاره ګوښه او منځوي پاته وو رامخته سي. دغه خبرې چې زیاته توقع کېده په پاناما کې د امریکایي هیوادونو د مشرانو د عالي جرګې څخه بهر وسوي او هغه په څه د پاسه نیمه پیړۍ کې د دغو دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ رسمي خبرې وې. ښاغلی اوباما وروسته وویل چې د شنبې د ورځې خبرې یوه بدلوونکې موقع بلل کېدای سي ځکه چې واشنگتن او هوانا دواړه غواړي چې بشپړې ډیپلوماتیکي اړیکې بیا قایم کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون د شنبې په ورځ د یمن د عدن په جنوبي ښار کې د حوثي شیعه یاغیانو په ځایونو باندې نورې هوایي حملې کړې، لږ تر لږه 22 کسې وژلې دي. دغه ائتلاف په 18 ورځ هم په داسې حال کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې دا ویره راپیدا ده چې دا جګړې به یمن په یوه ناکامه دولت بدل کړي. محلی وسلوالی ډلې د جنوب په خوا د حوثی یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د پرمختګ په مقابل کې مقاومت کوي، مګر یاغیانو د څو حکومتي ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی. له بلې خوا قبیلوي خلک او جنګي بیړۍ چې فکر کېږي د ائتلاف به وي، دې ته نږدې سوي دي چې په ختیځ کې د اتاق ښار ونیسي. په دې ښار کې حوثی شیعه یاغیان او هغه عسکر راغونډ سوي دي چې پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ته وفادار دي. سره صلیب د شنبه په ورځ تقریبا 14 تنه طبي مواد، د اوبو د تصفیه کولو سامانونه او جنریټرونه پایتخت صنعت چې د یاغیانو تر لاس لاندې دی استولي دي. دا دوهمه پرله پسې ورځ و چې د سره صلیب د مرستې هغه هیواد ته رسول کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
نور خبرونه. په نایجیریا کې پرون د شنبه په ورځ هغه وخت سیاسي شخړې او جګړې وسوې او اوه کس پکې وژل سوي دي چې خلک د رایګیري مرکزونو ته ورغلي وو چې ګورنران او د ایالتونو نور استازي انتخاب کړي. رای ورکوونکو شپږ دېرش ګورنران انتخابول. رایګیري ته تر هغه چې دوه اونۍ مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خلک ورغلي وو، د رای ورکوونکو شمېر کم و. د نایجیریا معاصر سیاسي تاریخ د کودتاګانو له کبله د ګواښونو سره مخامخ دی، خو یوازې وروستی جمهوري ګودلک جاناتن یوازنی دولتي مشر و چې په سوله ایزه رایګیري کې قدرت محمدو بهاري ته وسپاره. د انتخاباتو څارونکو ویل دي چې دغه اوه کسان د ریورس په ایالت کې وژل سوي دي. په بګاما کې د انتخاباتو د ملي مستقل کمیسیون دفتر په دینامیت الوزول سوی او د لاګاس دلتا ایبونی او اکوا په ایالتونو کې د شخړو او جګړو رپورټونه ورکړه سوي دي. د نایجیریا د شپږ دېرش ایالتونو ګورنران د افریقا په دغه تر ټولو لوی تیل تولیدونکي او لوی اقتصاد لرونکي هیواد کې ډېر زیات سیاسي اختیارات لري. د مصر یوې محکمې د اخوان المسلمین د لغوه سوي ګوند په مشر محمد بادی او نورو دیرسو کسانو باندې په دې جرم چې شخړې او جګړې راپارولې دي د مرګ سزاګانې راایستلې دي. دا سزاګانې پرون د شنبې په ورځ اعلان سوي دي او په هغو کې محمد سلطان امریکایي مصري تباه هم شامل دی چې د عمري بند سزا پر اخیستلې ده. په هغه باندې دا تورلګېدلې دي چې د اخوان المسلمین د ډلې ملاتړ یې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې هغه سلطان ته د دې سزا ټاکلو په وجه زیات اندېښمن دی او د هغه د روغتیا او بندي کېدو له کبله اندېښنه لري او د مصر څخه یې غوښتي دي چې هغه دي د بشري ملحوظاتو له کبله خوشي کړي. د دغو سزاګانو په اړه استیناف ورسل کېدای سي چې دا جریان کلونه وخت نیسي. دغه څو کسان په هغو زرګونو خلکو کې دي چې په 2013 کال کې د اسلامیست جمهور رئیس محمد مرسي د راپرځولو څخه وروسته نیول سوي دي. په مصر باندې له دې کبله نړیوال انتقادونه کېږي چې د اخوان المسلمین د طرفدارانو ډله ایزې محاکمې پیل کړي دي. په بادي باندې یو لړ نور تورونه هم لګېدلي دي. پولیس ویل دي چې په واشنگټن کې کپیټول یا د کانګرس ماڼۍ پرون د شنبه په ورځ د احتیاط په توګه څو ساعته وروسته له هغه بند سو چې د ډزو اوازونه واورېدل سول او یو سړی د دغه ودانۍ مخ ته ځان وواژه. د کپیټول د پولیسو نتاقي کیمبرلي شنایډر وویل چې دغه ډزې کوونکی وروسته له هغه چې په ځان باندې ډزې وکړې بې وسلې کړی سو. چارواکو وروسته دا تایید کړل چې دغه سړی مړ سوی دی. نتاقي وویل چې پولیس دغه راز هغه تر شکلانې بسته هم پلټي چې د یوې ودانۍ په برنډه کې پرته وه. دا پیښه د چیری بلاسم فیسټیوال په وخت چې د پسرلي د شګوفو د غوړېدو ملي جشن دی او ډېر زیات سیلانیان واشنگټن ډي سي ته راځي سوې ده. رپورټونه وایي چې اروپایي اتحاد یونان ته د اپریل تر شلمې نېټې پورې وخت ورکړی دی چې د اصلاحاتو یو لیست چې د قبلېدو وړ وي وروسپاري او که هغه قبول سي نو د هغو پورونو وروستی قسط به چې د یورو د سکې د سیمې او نړیوال وجهي صندوق لخوا ور وړاندې کیږي معلوم کړي. د جرمني د فرانکفورتر الجیمین زیتونګ وروسپارنې د یکشنبې د ورځې په ګڼه کې په یوه مضمون کې مذاکرات د نږدې منابعو له قوله ویل دي چې د یورو د سیمې د مالیې وزیرانو دغه مهلت د دې دپاره وټاکه چې مخکې له دې چې د اپریل په 24 غونډه وکړي د اتن په پیشنهاد باندې د غور کول دپاره کافي وخت ولري. او د چک جمهور رئیس میلا زیمان پریکړه کړې چې دی به کله چې د مې په میاشت کې ماسکو ته ولاړ سي د هغه هیواد د بری د ورځې په عنعنوي نظامي رسمي ګذشت کې برخه وانخلي. د جمهور رئیس نتاق د جمعې پورس خبريالان ته ویل چې شاغلی زیمان به په دغه رسمي گزارش کې چې په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو لمانځنه کوي برخه وانخلي، مګر نه تاخول چې د چیک مشر اوس هم په نظر کې لري چې ماسکو ته سفر وکړي چې د هغو شوروي عسکرو احترام او درناوی وکړي چې په دې جګړه کې وژل شوي دي. دا وو خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نو وروسته به اوس رپورټونه راوخلو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې د قتل دوسیه به تر راتلونکو دوه اوونیو پورې بشپړ او محکمې ته به وسپارل شي. زموږ خبریال اکرام شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ رالیږلی دی.
پاکستان د لوی څارنوالۍ وایي عبدالبصیر عزیزي نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د فرخوندې د قتل په تړاو تیر ورځ دوه نور کسان هم نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. عزیزي وویل چې په دغه شمېر کې شلی پولیس او پاتې نور ملکي کسان دي.
دوسیه دو بخش داره، بخش نظامي یعنی کارمندان وزارت امور داخلي.
عزیزي ویل دا دوسیه دوه برخې لري، پوځي برخه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کارکونکي او ملکی برخه چې شمېر نه هیڅ تر رسیدي تر څو د افغانستان ستره محکمه ورته صلاحیت وسپاري چې بیا یو محکمه په دغه دوسیه کې شامل کسانو باندې فیصله وکړي. د افغانستان پر یو قضایي بهیر کې د یوې دوسیې د سیرلو پلټلو لپاره لوی څارنوالۍ ته د 15 تر 3 میاشتې پورې وخت په پام کې نیول شوی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ وین وایي چې د پرخوندې دوسیه یوه ځانګړې دوسیه ده چې د افغانستان خلک هم له نږدې څاري. نو د همدې له امله لوی څارنوالۍ غواړي چې دغې دوسیې پلټنې او څېړنې په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي.
ما میخواهیم که چونی دوسیه تکمیل شوه هر شخصی که در ایسه.
عزیزی وایی د دې لپاره چې موږ غواړو دوسیه بشپړه شي او هر څوک چې ګرم وي د قانون له مخې باید د قانون منګول ته وسپارل شي، چې سپارل شوي هم دي که چیرې موږ دوسیه مخکې له مخکې ولیږو او یو شمېر کسان له پلټونو بهر پاتې شي، نو دوسیه په خلا کې واقع کیږي. باید دوسیه بشپړه شي او ټولې خواوې پکې وپلټل شي. پرخونده د نوي هجري شمسي کال 2 ورځې وړاندې کابل د شادي شمشيره زیارت کې هغه وخت دیوي ډلې قهرېدلو کسان لخوا وژل شوه چې دغه زیارت یو منجور پاغي باندې د قران عظیم شاد سوزولو تور پورې کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د پرخوندې د وژلو د پیښې د پلټنې لپاره ګمارل شوی هیئت ویلي چې دا شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا وخی چې ګوندي پرخونده دي قران عظیم شان ته غوړه چولې وي. دغه کمیسیون غړي وي چې دا ورته معلومه شوی چې پرخوندې په دغه زیارت کې هڅه کوله چې زیارت کوونکي دا غو خرابطو په خلاف خبر کړي چې په دغه زیارت کې روانو. د پرخوندې وژنه نه یوازې د افغانستان په دننه بلکې بهر کې هم په پراخه توګه غندل شوې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دواړو د افغانستان خلکو ته دغې پیښې عاملینو ته د سختې سزا ورکولو وعده ورکړې ده.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو، دا د ازادۍ راډیو پیغام و چې تاسو واورېده. اوس به یو بل رپورټ راواخلو. کندوز کې د فرهنګي ولې او ځوانانو تر منځ د اړیکو د پراختیا په موخه د هیواد په کچه مشاعره شوې ده. زموږ خبریال ګل رحیم نازمن په دې باره کې کندوز نه دا رپورټ رالیږلی دی.
دا سوینو باندې رنگ شوم بی قصوره دریدی غوندی تور داغ په خپل ځیګر وړم.
دا د هغو شاعرانو د زړونو غږ و چې په قندوز کې جوړه شوې د ریدی ګل په مشاعره کې له نورو سره شریک کړ. دغه مشاعره ته د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم شاعران او مینوال راغلي وو. ځینو شاعرانو او مینوالو په خپلو خوږو ترنمونو مشاعره لا ښکلې کړه.
څنګه جوړیږي جنگ ناورونو راشي چې بخلا شو.
کندوز کې پسرلی کلتوري ټولنه له تیرو 10 کالو را په دې خوا په مختلفو فرهنګي او کلتوري اړخونو کې فعالیت کوي. د دغه فرهنګي ټولنې مشر عزت الله پامیر د خپلو فرهنګي فعالیتونو او د هیواد په کچه د مشاعرو جوړولو په اړه داسې وویل.
ریدیګل مشاعره خو د تیرو 9 کلونو را په دې خوا په کندوز کې د پسرلی او ادبي کلتوري ټولنې په هڅو باندې جوړیږي. یوازینی موخه د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او د ځوانو لیکوالو شاعرانو تشویق دی. پسرلی ادبي او کلتوري ټولنه اونیزي مشاعره هم لري چې پاغې کې خونیزي برخه د نقد برخه او همدارنګ آزاد مشاعره کیږي. د دې ترڅنګ وخت په وخت باندې مونږ دلته خونیز ورکشاپونه او سیمینارونه جوړو چې د لیکوالۍ او شاعرۍ او ژورنالیزم په برخو کې ځوانان روزو.
له کابل څخه راغلي شاعران هم په قندوز کې د فرهنګي کارونو ستاینه کوي، وایي چې دغه ډول کلتوري فعالیتونه د دوی او د قندوز د ځوانانو د اړیکو سبب کیږي. له کابل څخه څو تنه راغلي شاعران په دغه ولایت کې د جوړې شوې مشاعرې په اړه داسې وایي.
د ریډیګل مشاعره په شمال کې بیا په ځانګړي توګه په قندوز ولایت کې د هغه چا لخوانه چې دا جوړیږي، چې د هغې په سر کې پسرلی ادبي ټولنه ده، ډېر لوی ویاړ دی د قندوز د ځوانانو لپاره. دومره موږ احساس نه کولو چې دغه مشاعره به دومره ګرمه وي او دومره شاعران به له مختلفو ولایتونو څخه لیکوالان په دې کې ګډون وکړي. هغه تصور چې د دغو ولایتونو په ارتباط باندې خلک لري، دلته امنیت خراب دی، هغه یو څه له منځه وړي.
قندوز ته د ما د راتګ اساسي هدف دغه و چې دلته په کال کې یو ځل د پسرلي ادبي ټولنې د ریډیګل مشاعره کیږي. بل دا خبره ده چې چیرته چې ادب هلته ژوند وي، هلته د ژوند اړخونه ټول رغېږي. چیرته چې ادب ژوندی وي هلته خلک ژوندي وي، هلته خلکو سره سیاسي ادبي هر نوع شعور پیدا کیږي او خلک دې ته هڅیږي چې پرمختللی ژوند را شروع کړي.
دا ډول غونډه چې جوړیږي، لومړی ګټه خدا ده چې موږ کلتور خپل ادبیاتو ته چې دا وده ورکو او بل د ځوانانو افکار چې دا هم ټولنې ته رسیږي. بل دا چې هر څوک خپل استعداد چې دا په دغسې غونډو کې چې دا هغه برملا کیږي او بیرون ته راوځي، ولس ته ټولنې ته ښکاري چې کوم استعدادونو باندې چې دا سرمایه ګذاري وشي، وده ورکړي، پرمختګ ورکړي، هغه په هره برخه کې وي. نو ریدي ګل یو بهانه شوه موږ د راتګ لپاره له کابله دلته، هر چا لپاره چې دا ضروري ده چې داسې موسم کې چې د قندوز ته لیدنه وکړي راشي، بیا خصوصا چې دا رقبه کلتوري غونډه جوړه شوې وي، یا خو د کلتورونو سره آشنا کېږو، بل نوي ځوانانو نوي څورو سره آشنا کېږو، په دې ډول باندې چې د روابطو کې هم چې دا پراخوالی راځي.
د پسرلي موسم کې د قندوز خاورین غرونه او دښتې شنې وي، د ریدی او سره ګلان پر دښتو غوړې دلی وي، نو ځکه یې دغه مشاعره د ریدی په نامه نومولې ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
څو لنډ او مهم خبرونه. د میدان وردګو د ولایت مالی او اداري رئیس نامعلومو کسانو وژلې دي. د میدان وردګو د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د ولایت مالی او اداري رئیس پیر محمد امرخیل کوچی پرون د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. وسلوالو کسانو پرون د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د کارګرو په یوه کمپ باندې حمله کړې، لږ شل تنه یې وژلي او درې نورې زخمي کړي دي. چارواکي وایي دا حمله د بلوچستان د ایالت د تربت په سیمه کې شوې ده. بنگلادیش اسلامیست مخالف مشر محمد قمرالزمان په 1991 کال کې د پاکستان سره د بنگلادیش د خپلواکۍ اخیستو په وخت د جګړې د جنایتونو په تور غړغړه کړې دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د شنبې په ورځ د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره تاریخي خبرې وکړې او ویل چې دی غواړي د سړې جګړې د وخت د اختلافاتو د لرې کولو پاڼه راواړوي او د کیوبا حکومت چې د اوږدې مودې لپاره ګوښه او منځوي پاتې و رامخته شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا بل رپورټ راوخلو. د عراق حکومت د څو ورځو راهیسې ټینګار کوي چې د انبار ولایت د مرکز رمادي کې به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف تعرضي عملیات نه پیل کړي، خو اسلامي دولت ډلې پرون د شنبې په ورځ د پاوز په خلاف تعرضي عملیات وکړل. همدارنګه عراقي مطبوعات نه وایي چې اسلامي دولت د ډلې جنګیالی وو د بي جي په ښار کې د تیلو په تصفیه خانو ناکامه برید کړی دی. له قاهرې نه د امریکا غ خبره ډیوډ ایریانیان په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی چې پښتو متن به خلیل خان درته در واوروي.
دا د انبار ولایت د رمادي په ښار کې په حکومتي ودانیو د اسلامي دولت د جګړه مارانو د ډزو ژغونه دي. هغوی پرون د شنبې په ورځ د حکومت په څو ودانیو برید وکړ، خو حکومت بیا ادعا کوي چې اوس یې ښار ته کومکي ځواکونه رارسېدلي دي. د انبار والي صهیب الراوي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د خاصو ځواکونو او د پولیسو درې لواګانې دغه ایالت ته ورسېدلي دي، خو هغه دا جزئیات ورنه کړل چې دا ځواکونه د ایالت په کومو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. ده وویل
كما لا استطيع ان اعطي اعداد باعتبار ان هذه معلومات امنيه تخص الاجهزه الامنيه ولكن حقيقه الجيش
متواجد دوي دا محرم معلومات او نه غړي چې وای چې د پولیسو داس واکونه د شهر په کوم برخه کې ځای پر ځای سي دي په دې جګړه کې د پاوز او پولیسو د خاص واکونو تر څنګ کبالي مليشي هم برخه
یو دار من قبل قاعده قوات البريه
د اسلامي دولت د ډلې جنگيالو هغه پول هم په بمونو الزولي چې رمادي شهر د بوفرج ولسوالۍ سره نشلوي په همدې خاطر حکومتي ځواکونه ونسوي کړای چې د ولسوالۍ ته ورسي په سیمه کې اني شاهدان وایي چې د بوفرج ولسوالۍ د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ده او په سلګونو کورنۍ د جګړې له وجې دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه شي په عین حال کې د بغداد ټلویزیون راپورټ ورکړی چې اسلامي دولت ډلې په تیرو 34 ساعتونو کې د موصل د شهر نه شاوخوا 1500 جنگیالي درمادي شهر ته انتقال کړي دي راپورټ وایي چې هغوی د سخت توپانه ګټه اخیستي او کومکي جنگیالي سیمې ته راوستلي دي د انبار ایالت د ولایتي شورا غړی فلا الاسوی په دې اړه داسې وایي
تعرضت المحافظه الى انفجار من طرف مجاهد الحرس
د اسلامي دولت د ډلې ځانمر ګبرتکونکو د انبار په ولایت کې د عراقي ځواکونو د کمانډانۍ مخې ته چاودنه کړې ده چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل سوي او ژوبل سوي دي بل پلو د عراق دولتي ټلویزیون وایي چې حکومت سیمې ته د هوا د لارې مهمات او سپکې وسلې انتقال کړې دي خو داسې اداګانې هم شته چې د دغه وسلو د ترلاسه کولو پر سر د قومي مشرانو ترمنځ شخړې هم سوي دي د عراق صدر اعظم حیدر الابادي چې د نجف ښار ته تللی د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې په اړه داسې وویل
السيد السيستاني اعرب عن دعمه الكامل لما نقوم به فيما يتعلق بتحرير اراضينا من داعش وان المرجعيه تقف مع
هغه شیوم له شي چې په داو طلبانه توګه درمادي په جګړه کې برخه لري د حکومت تر کنټرول لاندې دی خو په رمای کې د شیګانو یو مشر حزام الزميلي د صدر اعظم د غیدا رد کړ لبلی خو بیا د اسلامي دولت جنگیالو د عراق په شمال کې د بیجی په شارګوټي کې د تیلو د پاکول په مرکز برید کړی دی خو د عراق مطبوعات وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید لوجي د هغوی د برید پر شا تمبول سوی دی مګر په دې برید کې چې وسلوال پکښې د وانونو توغندۍ نه کار اخیستی د تیلو د رایستلو او تصفیه کولو څو ماشینونو ور اخیستی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو اوس به دا وروستی راپورټ راوخلو د افغانستان د ولسي جګړې اکثر غړو ویلې د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر اختلافونه نو حکومت ان کمزورې او که دوام وکړي د خلکو او ژوند باندې نه هم د ستونزو سره مخامخ شي اداري پلاوی ان ویلې پر نام نه وو او د حکومت پر وضعیت کمیسیونونو رئیسان اند باس وکړي څو د دې باسونو نتیجه حکومت ته وړاندې شي تفصیل به د خان محمد سند ان پر راپورټ کې دروورو
د ولسی جرګې غړو وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د نامنیو د پراخېدو یوازینی علت د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر راپورته شوی اختلافونه دي دوی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملي والی د حکومت له جوړېدو چې شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ونه توانېدل چې کابینه جوړه کړي او یا ولایتونو ته والیان وټاکي د جرګې غړي حسین ناصری وویل
پیام ما به رئیس جمهور محترم افغانستان دکتر صاحب عبدالله رئیس محترم اجرائیه
زما پیام محترم جمهور رئیس او محترم اجرائیه رئیس ته داده چی په ولایتونو کې خلک په وینو کلمبیږي د دواړو ټیمونو ترمنځ سیاسي اختلاف د دې سبب شوی چی طالبانو او داعش ته زمينه برابر شي
همدارنګه د جرګې غړي رنگینه کارګر وویل چی د ملي والی د حکومت دواړه مشران اشرف غنی او عبد الله عبدالله د خلکو سره کړي ژمنې عملی کړي
په جناب رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرائیه صدا بزنیم که مردم عزیز ما به شما رأی دادند به این مقام شما را رساندند
پر جناب جمهور رئیس او اجرائیه رئیس رخ کوو چې زموږ ګرانو هیوادوالو تاسو ته رأی درکړه او تاسو دې مقام ته ورسولاست تاسو نن په مقرریو او خپلمنځیو اختلافاتو بوخت یاست او ملت مو هیر کړی دی خلک ډوډۍ نه لري په ولایتونو کې جنگ روان دی تاسو له شوویو ژمنو څخه څومره عملي کړی دی بس دی نور خلک مې امتحانوي
ولسی جرګه په داسې حال کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو اندېښمنه کړې چې په دې وروستۍ کې اجرایي ریاست د دفاع وزارت د کاندید وزیر او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرې له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ په دې حق له د اجرایي ریاست مسؤلینو ویلي چې د دې دواړو کسانو په ټاکل کېدو کې د سیاسي موافقتنامې اصول نه دي مراعت شوي په دې اړه د جرګې د غړو له بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل پر نامنیو او د حکومت پر وضعیت دی د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې بحث وشي سو د دې بحثونو نتیجه حکومت ته وړاندې شي.
ما جزی که در کمیته رؤسا ایرا شامل اجنده بسازیم.
موږ به دا موضوع د رئیسانو په کمیټه کې په اجنډا کې شامل کړو او کوم چلند چې حکومت یې د امنیت پر وړاندې لري پراخ بحث به پرې وشي او دا تصمیم په صورت کې به اداري پلاوی له حکومت سره خبرې وکړي.
خلک وایي د ملي یووالي د حکومت مشرانو اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې دا حکومت د دوی د بشپړې موافقې په اساس جوړ شوی او هره پریکړه چې کیږي د خلکو او هیواد ګټې به پکې په پام کې نیسي. خو اوس لیدل کیږي چې د دوی ترمنځ په راپورته شوو اختلافونو کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ تبصیرې کوي او دوام یې د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په جنگ ځپلې سوریه کې ملکیان د تاوتریخوالي لمبې زغمي او د یرموک د اوسیدونکو په نسبت ډېرو کمو خلکو نکاړه او ګاللی دی. دغه سیمه چې د دمشق جنوب پلو ته نه پرته ده په 1950 کال کې د فلسطیني مهاجرو د کمپ لپاره ټاکل شوې وه، مګر وروسته بیا ډېره شیرازه سیمه شوله او د جنگ نه د مخه په سوریه کې د فلسطینیانو تجارتي مرکز هم ګڼل کېده. د حکومت مخالف قواوې د 2012 کال د دسمبر د میاشتې په نیمایي کې یرموک ته داخل شولې او د سوریې د حکومتي قواوو سره یې جګړه پیل کړله او په نتیجه کې د سوریې د حکومت قواوو دغه سیمه محاصره کړله. د اسد پلوی قواوو د 2013 کال د جولای په 10مه چې د روژې مبارکې میاشتې دوه ورځې تیرې شوې وې ټول خواړه او درمل نه پرېښودله چې یرموک ته ننوځي او محاصره یې نه پیل شوله چې تر نن ورځې پورې دوام لري. اوسیدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له دغې سیمې نه ووځي او رپورټونه وایي ملکیان د اوبو او خوړو او طبي علاج په شمول د ضروري موادو د نه موجودیت له کبله مري. دغه سیمه چې 15 کاله پخوا 150,000 فلسطیني مهاجر پکې اوسېدل اوسې شمېر څه کم 23,000 ملکیانو ته رسېږي. د روان کال د اپریل په لومړۍ نیټه حالات هغه وخت نور لا پسې خراب شولو کله چې متشدده افراطي ډله اسل یا داعش یرموک ته ننوتله او په خلکو باندې ظلم نه پیل کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سمارتا پاور ویلې امریکا د اسل افراطي ډله په کلکه غندي چې په یرموک کې د فلسطینیانو محاصرې ته دوام ورکوي. یرموک د دمشق په جنوب کې نه پروت دی. دوی وویلې دا مهمه ده چې په جنجال کې ټولې شاملې خواوې باید په یرموک کې ملکیان وژغوري او اجازه ورکړی شي چې د یرموک محاصره شوو خلکو ته عادي او منظمې بشري مرستې ورسیږي. سفیر پاور وویل نه په داسې حال کې چې د سل پرمختګ د یرموک ملکیانو ته اضافي او جدي خطر مخامخ کړی دی او په سوریه کې ټولې محاصره شوې ټولنې دوامدار کړاو ګالي. څه باندې 440,000 تنه په درستې سوریه کې په 12 بیلابیلو سیمو کې محاصره دي. د سوریې په جنگ کې ګڼ شمیر ملکیان ووژل شولو، نو دا اوس د سیاسي حل په ضرورت باندې ټینګار کوي چې دغه تباه کوونکي جنگ ته خاتمه ورکړی شي. امریکا په جګړه کې د شاملو خواوو نه غواړي چې د یرموک محاصره ایسته کړي او د بین المللي قانون له مخې د ملکیانو محفوظه ایستلو ته دې اجازه ورکړي او ملکیانو ته دې سمدستی اجازه ورکړی شي چې لیرمک نه ووځي او محفوظ لار دې ورکړی شي او خپل نهایی کوشش دې وکړي چې کورنۍ سره جدا نشي. درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ در مقاله و چې تاسو واوریدل زموږ خپل لومړی خبرونه په نیم ساعت خبرونه په دې ځای پاتې راځي. بلنه درکو د تاریخ خبرونه چې څو شپې وروسته به خبره شي.